یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم د ازادي رادیو دا غرمنی خبری مجله زنوري اسنوري د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو په وړاندې په پنجشیر کې د ملي مقاومت جبهې د یو وژل شوي قمندان کورنۍ او ځایي خلک وایي چې طالبانو ورته اجازه ورکړې چې د هغه او ورسره د وژل شوو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته یې وسپاري. د یار محمد په نوم د دغه قمندان کورنۍ او د پنجشیر د خنج ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې د وژل شوو کسانو مړي راکوز کړی شوي او نن به خاورو ته وسپارل شي. ویل کېږي چې یار محمد له خپلو دوو زامنو او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خنج ولسوالۍ کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې د دې پېښې ویډیوګانو د بشري حقونو ډلو سخت غبرګونونه راپارولي او هغه غندلې وه. طالبانو دا رد کړی چې د مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي وي او د دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو وسلواله نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندز د امنیت قمندانې ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 2 بجې د کندز ښار د دویمې حوزې اړوند سرکې نو په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې چې په نتیجه کې هغه 15 تنه وسلوال وژل شوي چې د دوی په خبره غوښتلې عامه نظم ګډوډ کړي. د نوموړي په وینا په دې نښته کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. خو ښاغلي عابدي په ډاګه نه کړه چې وژل شوي کسان په کومې ډلې پورې تړلې دي. تر اوسه پورې د دې پېښې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپل دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خپل لومړی تمریناتي لوبه پرون له بنګلاديش څخه د 2 شپږ منډو په توپیر وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک د پرونی لوب په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 2000 په دې خوا په استرالیا کې ډېر تمرینات سره کړی دي او تمریناتي لوبي هم تر سره کړی دي. خوشبختانه چې افغان کرکټ ملي لوبډلې په تمریناتي لوبه کې ډېر ښه لاسته راوړنې درلودلې. هر لوبغاړی په خپل ځای ډېر ښه وځلې ده. د پام وړ نتیجې درلودلې او له دې ښکاري چې افغان کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري.
افغان لوبډله به په نړیوال جام کې لومړی رسمي لوبه له انګلستان سره انتر سره کړي. په روسیه کې د یوې پوځي جت الوتکې د غورځېدو په پیښه کې 4 تنه وژل شوي او 6 نور تري تم دي. په یسک ښار کې دغه پیښه پرون رامنځته شوې او دا الوتکې یوې هستوګنیزې ودانۍ ته نږدې لوېدلې او پرې اور بل شوی ده. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل چې په پیښه کې 15 تنه ټپیان شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي پیښه د الوتکې د پرواز پر مهال یو انجن کې د اور لګېدنې له کبله شوې ده. د بشري حقونو تر ډیر شو زیاتو ډلو په ایران کې د مظاهره چیانو وژونکي ځپل غندلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او نورو اړوندو بنسټونو په دې تړاو ژوره اندېښنه ښودلې ده. په ایران کې اعتراضونو له 15 اونیو رئیس روان دي. دوی په ظاهره د پولیسو تر شکنجې لاندې د مهسا امینی وژل غندي او د ښځو په وړاندې د حکومت د سختو تګلارو په مخالفت کې راپورته شوي دي. په اوسلو کې د بشري حقونو یوې ډلې پرون دوشنبې وویل د مظاهرو له پیله تر اوسه د 2 ماشومانو په ګډون 215 کسان وژل شوي دي. اروپایي ټولنې هم د اعتراضونو د ځپلو په غبرګون کې د ایران د اطلاعاتو پر وزارت د اخلاقي امنیت پر پولیسو او نورو لوړپوړو چارواکو بندیزونه اعلان کړي دي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي او هغه ځکه چې دوی په قانون کې په یوه اداره کې ښځو او سړو ته د ګډ کار کولو اجازه نشته. په دې اړه به د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره وغږیږو. په اسلام آباد کې میشت لسګونه افغان خبریالان وایي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
موږ له ستونزو سره مخ یو. موږ همدا اوس په وظیفې یو. نو دین صاحب پاکستان کې کوم خبريالان چې راغلي دي دوی ته زمينه د کار مساعده نه ده.
افغان خبریال هدایت الله احدی په نورستان کې بزګران وایي کښتونه وروستیو بارانونو او سیلابونو له منځه وړي او مرستې ته اړتیا لري.
فصل د منځه وړی دی، بیخي د فصل پیداوار کمښت سره مواجه یو او راتلونکي کال کې هم د تخمونو دپاره هیڅ فصل نه لرو.
په غزنی کې نابینایان غوښتنه کوي چې باید ورته د کار زمینه برابره شي.
نابینایانو ته باید څه وشي؟ کار باید ورته پیدا شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکوونکو ته ویلي چې له دې وروسته د دې ادارې ته د کار کولو لپاره نه ورځي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي، د بشري سرچینو رئیس ورته ویلي چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینهو ګډ کار ته اجازه نشته. پر دې اړه نور تفصیل به له خپل خبریال واورو چې همدا شېبه د ټلیفون لارې را سره وصل دی. امید زهیر مل، مهرباني.
نوری صاحب، دا د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نږدې دویم وزارت دی چې طالبان ترې مستقیمن غواړي چې البته له خزینه کارکوونکو یې غواړي چې نور دې ادارې ته د دندو لپاره ورنه شي. د ښځو جننې ازادي راډیو سره خپل غږونه رالیږلي تر پای د اعتراض ټول جریان ازادي راډیو سره شریک کړی. وایي چې د طالبانو په رژیم کې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدی نن ورته وویل چې له دې وروسته دې وزارت ته د کار کولو لپاره ورنه شي. د ښځو له قوله دوی د خپلو کورنیو سرپرستی دي او بیل دي چې کار وکړي، بله هیڅ لار نه لري. دې وزارت کې کارکونکي چې نه یو وختونو مې په راپور کې اچي ازادي رادیو ته وویل
وای هیڅ کار مکوي، دروازه درته پرانیستې ده، ولاړ شئ او په کور کې نه. زموږ غږ باید نړیوالو ته ورسیږي. موږ څه وخورو؟ موږ به یا نن دوی وژني او یا به هم خپل کار ته ځو.
معترضو مېرمنو ازادي راډیو ته څو ویډیوګانې هم راستولې چې پکې لیدل کېږي د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نه د لزګونو خوځو د وستلو هڅه کېږي او ورته ویل کېږي چې خپل کورونو ته ولاړ شي. هغه ازادي راډیو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو د رئیس مدیر احمدی هغه وینا هم ترلاسه کړې ده چې د دې وزارت د خزینه کارکونکو د شړلو پر مهال یې کړي. هغه په خپلو خبرو کې ویلي دوی د قانون لمخي نارینه او خزینه په یوه اداره کې ګډ کار نشي کولای. دی وایي
تاسو په دې فکر کې وای چې موږ خرڅو موږ کار کوو، د تاسو دا کار کول په هغه نظام کې تیر نظام چې جمهوریت نظام و په هغې کې تاسو دپاره جواز درکړی و چې ښځه کوای شي چې کار وکړي. دا اسلامي نظام دی، اساس هم بدل شوی، قانون هم بدل شوی، نظام هم بدل شوی. په دې نظام کې په دې مادو کې په دې قانون کې دوی داسې لیکلي دي چې ښځه نشي کوی چې سړي ته یو ځای په یوې ادارې کې کار وکړي.
مدیر احمدی د دې وزارت له خزینه کارکونکو غواړي چې د ځان پر ځای یو بل څوک ورمال فکری سو د دوی پر ځای د اداره کې کار وکړي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو رئیس مدیر احمدی په خپلو خبرو کې خزو ته د ناقص العقل او ناقص دین خطاب هم کوي او وایي که دوی د فکر په خلاف اعتراض وکړي دا به د دې وزارت لپاره بدنامي وي. اعتراض کوونکي خزي وایي چې نوموړي له یو غرفي خبرې کولې او دوی ته مخامخ نه وو. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت مو د دې فکر په اړه وپوښت خو هیڅ مسؤل چارواکي خبرو ته حاضر نشول. دوی وړاندې هم د طالبانو رژیم د مالی وزارت هم خزینه کارکونکو په کور کړی وي او تر یو وخت وچی د ځان پر ځای کوم نارینه ورمالی فکری. طالبان داسې مهال ورځ تر بلې په افغانستان خو ځو محدودیتونه زیاتوي چې تیر اونۍ متحده ایالاتو د دوی په یو شمېر چارواکو د خصوص د حقونو د نقض لامل دی ویزی بندیز ولګاوه. تر خوایې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوه نورو طالب چارواکو د نجونو د خونځو د بندیدو لامل د سفرونو بندیز لګولی.
مننه زهیر مل صاحب. دغه وروستی اقدام آیا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د هغه فرمان د عملي کېدو یوه نښه ده چې ویلي دي په ټولو دولتي ادارو کې باید طرزالعملونه او قوانین وڅېړل شي او هغه چې د اسلام یا شریعت ضد دي هغه باید لغوه شي؟ آیا د هغه فرمان په ترڅ کې دغه وروستی بهیر پیل شوی دی؟ د طالبانو چارواکو څه نه دي ویلي؟
د بشیر مدیر احمدی له خبرو داسې اخیستل کیږي چې ګوند دوی څه ترلاسه کړي، ځکه دا په خپلو خبرو کې واضح وایي چې هغه قوانین چې دوی ته ورسېدلي په ماده وار شکل باندې پکې دغه موضوع یاده شوې ده چې ښځې او نارینه نشي کولای په یو اداره کې کار کوي. په دې معنی چې دغه قوانین چې دوی په بحثونه کوي او اخیستل کیږي ګوند تر هغو ادارو چې اوس د طالبانو په لاس کې دي ورسېدلي.
مننه کور ودان. بله قدر من اوریدون کو پراپور که مو اوریدل چې طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدون کو چارو وزارت نن دی وزارت خزینه کارکونکو ته ویل چې دی ورسته دی ادارې ته د کارکولو لپاره نه ورزی. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته لکه څنګه چې مو اوریدل ویل د بشري سرچینو رئیس ورته ویل چې دوی په قانون کې په یوه اداره کې خزو او نارینه ته د ګډ کارکولو اجازه نشته ده. د خزو د حقونو فعال ماریا توتاخیل هم د ټلیفون لارې همدا شبر سره وصل شوی. اغلی تو تخیل خبرونه ته خراغ لاست، تاسو دغه اقدام څه ډول ارزوي؟ آیا خزی یو مخ په ټولنه کې فعال ګډون څخه به برخه کیږي؟
سلامونه په سر کې تاسو ته اوریدنو ته اوریدونکو ته ډېره زیاته مننه. بالکل دا خو معلوم او واضح خبره ده چې په کومه ټولنه کې خزی نه وي هغه ټولنه به هیڅ کلم څنګه چې جهان غواړي یو ملک غواړي وګړي غواړي چې د پرمختګونو کې بدبختانه ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیاتېږي. د هغوی د شخصي ژوند نه نیولې تر کاري ژوند پورې هغوی ته مختلف بهانې او دلیلونه وړاندې کېږي تر څو هغوی د سانې نه بهر وباسي، لکه څنګه چې د تعلیمي ډګر نه بهر وویستل وي. همداسې په پوهنتونونو کې ورته قیدات تر دې حده وضل شوي دي چې هغوی حتی دې ته مجبور شي چې د لوړو زده کړو لاره هم پرېږدي. همدغسې په کاري محیط کې هم لکه تاسو چې اوس خبرې کوئ په یو وزارت کې ورته ویل کېږي چې یو زنانه د نارینه سره په یو دفتر کې کار نه شي کولای. دا هغه مشکلات دي چې ښځې یعنی په لوی لاس د صحنې نه ویستل کېږي، او هغه ښځې چې هغوی تل د دې هېواد لپاره قرباني ورکړې د خپل زمنې په مختلفو برخو کې په دندو ګمارلې دي، دوی ولس ته یې وړاندې کړي، زامنې شهیدان ورکړي دي، حتی بعضې کونډې مختلف برخو کې هغه متضرر ښځې همدا افغان ښځې دي چې دا ټولنه یې را جوړه کړې ده. دوی چې د وزارت نه د ښځو لکه په هغو باندې بندیز لګوي چې دوی دې کار ته نه راځي، تاسو داسې فکر وکړئ په دې ښځو کې داسې ښځې هم شته چې د هغو خاوند یا د هغو د کور سرپرست نشته، دا خپله د کور سرپرستي کوي. نو که هغه په کور کې نارینه ونه لري څوک د خپل په ځای دندې ته راولېږي؟ بل یو ښځو چې وړتیا ولري، لیاقت ولري، همت ولري، شهامت ولري، ولې یو نارینه دغه په ځای باندې کار وکړي؟ ولې
اغلی توتاخیل دغه هڅې چې په کور دننه او په نړیواله سطح باندې روانې دي چې پر طالبانو باندې فشارونه راوړل کېږي چې باید د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخه کې هغه حقونه چې لري باید د هغو درناوی وکړي، دا اوس تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا دغو فشارونو بل برعکس نتیجه نه ده ورکړې؟
زه د فشارونو اصلا فشار ګڼم، که چېرته د نړیوالو دخوانه په افغان حکومت باندې چې فعلاً دی کوم فشار موجود وی نو تغیرات به مونږ لیدلي وو. ګورئ تاسو په ایران کې یوه ښځه یا یو نجلۍ مړه کېږي، په ټوله نړۍ کې لاریونونه کېږي او هغه لاریونونه حمایت کېږي د ایران د حکومت په وړاندې، مګر په افغانستان کې کله چې مېرمنې د خپلو حقوقو دپاره راپورته کېږي لاریون کوي، په هغو ډزې کېږي، هغه تضحین کېږي، هغه وهل کېږي، خو نړۍ هېڅ عکس العمل نه کوي. صرف یو مطبوعاتي کنفرانس او خبرو نه څه نه جوړېږي. زه فکر کوم دا فشارونه نه دي، داسې خبرې دي که فشارونه وای لکه څنګه چې په جمهوریت کې به د یو مېرمنې په حق کې زیاتی کېده نړیوالو به کوم فشارونه واردېدل، زر به تغیرات رامنځته کېدل. اساس یو حالت زه نه وینم. کله ماته داسې شک پیدا کېږي چې آیا نړیوال د دې سره هم نظرې دي چې د افغان مېرمنې د په همدغسې یو حالت کې تر څه وخته پورې، یعنې دا ډېرې پوښتنې دي چې خپله افغان مېرمنو ته پیدا شوي چې ولې نړیوال زموږ په برخه کې داسې بې تفاوته دي، ولې زموږ په وړاندې غږ نه پورته کوي؟ که هغوی وغواړي دا سبا تر همدغه وخته پورې د افغان مېرمنو حالت تغیر کېدی
څه کولای شي نړیواله ټولنه یا هغوی چې قدرت لري او کېدای شي له هغو نه پر طالبانو د یوې وسلې په توګه کار واخلي؟ کوم امکانات لري نړیواله ټولنه؟
د امارت جوړېدو سره نړیوال ټولو مختلفو برخو کې امارت سره مرستې وکړي. همدا اوس هم د دې مرستې روانې دي. اونۍ کې په هر میاشت کې اونۍ کې ونه یو اونۍ د افغان افغانستان کابل میدان وای کې ډالر روان دي مختلف مرستې روان دي. دا د چی شي د پاره دي؟ دوی هیا داسې یو نظام سپورټ کوي چې د ښځو حق خوري. دوی داسې یو نظام سپورټ کوي چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي. دغه مرستې د چی شي مرستې دي؟ د چا د پاره دي او دا مرستې چیرته ځي؟ یعنی دا هغه مختلفې پوښتنې دي چې نړیوال دا مرستې په کومو برخه کې کوي؟ چې هغه برخه کې د ښځو په برخه باندې ولې د دوی سترګې پټې دي؟ دوی کولی شي یعنی یو د رسمیت موضوع ده چې تر اوسه پورې دوی نه پیغام چې په کوم دلایلو باید هغه هم دوی منلی وای. زه چې د دوی اړیکې د ادارې د اوسنۍ ادارې سره ګورم ډېرې ښې دي. نه پوهېږم چې ولې دوی صرف د ښځو په برخه کې ړندې دي. دوی کولی شي هغه مرستې پرې ودروي. دوی کولی شي جدي اخطار ورکړي. دوی کولی شي نړۍ ورته یو خواته شي که تاسو همداسې کوئ مونږ ستاسو سره په هېڅ برخه کې نه درېږو. لکه څنګه چې شل کاله وړاندې نړۍ دوی ته یو خواته شو همداسې یو خواته کېدی شي همداسې جدي اخطار ورکولی شي. ولې ښځې دغسې د سانې نه ویستل کېږو؟ همدا ښځې خو شل کاله وړاندې همدې نړۍ سپورټ کولی. همدا شل کاله په برکت د نړۍ همدا مېرمنې په همدې ځي ولاړې دي چې افغانستان تر ټولو ښه نمایندګي کولی شي. تاسو وګورئ مونږ نارینه روباټساز نه لرو. مونږ نجونې روباټسازې لرو چې یعنی ډېر په شایستګۍ سره د افغانستان استازولي کولی شي. نن همغه نجونې همدغې ته ورته نن نجونې ټولې په کورونو کې دي. د خپل سرنوشت خبرې نه دي. در به در هر خواته مسافرې دي. یعنی ولې د افغانستان حالت دې خواته روان ده؟ دا زموږ د نړیوالو نه پوښتنه ده او دا فشارونه چې دوی وایي افغانستان خلک دومره اوس ناپوهې څنګه دوی ورته فکر کړی؟ دا فشارونه نه دي. دا هسې یو نمایشي حرکت دي او دا به د افغانستان ملت په یاد ساتي.
مننه. کور ودان د بشري حقوقو فعال ماریا توتخیل و چې د طالبانو د حکومت د وروستي اقدام په اړه خپل نظر سره شریکو. د طالبانو د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت نن ښځینه کارکوونکو ته ویلي چې نور د کارکولو ته نه ورځي ځکه په یوه قانون کې ویل شوي چې په یوه اداره کې ښځې او نارینه ګډ کار نشي کولی. شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. په اسلام آباد کې مېشت لسګونه افغان خبریالان وایي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. ډېر دغه خبریالان په افغانستان کې د فشارونو له امله اسلام آباد ته تللي او یو شمېر نورې په دې تمه دي چې نورو هیوادونو ته یې غوښتنلیکونه ومنل شي. اسدالله لودین په پاکستان کې له افغان خبریال هدایت الله احدي سره مرکه کړې ده او په پیل کې د پاکستان د حکومت د هغو نوې اقداماتو په باب ترې غوښتنه کړې چې خبریالان وایي دوی تر فشار لاندې راوستي دي.
له څه مودې را په دې خوا همدغه اعلانونه خپرېږي په رسمي فیسبوک پاڼو د حکومت کې د کورنیو چارو وزارت په ویبسایټ کې یو اعلامیه خپره شوې ده. تر څنګ یې په ځینو رسنیو کې هم دغه خپرېږي. دا په دري او پښتو همداسې په اردو او انګلیسي ژبو ده. په مجموع کې بهرني اتباع یاد کړي دي چې دوی غیر قانوني په پاکستان کې اوسي او له دسمبر پورې کولی شي خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دوی په وینا هغه اکزیت فارمټ ورکوي او دوی هغه کسان کولی شي ووځي له پاکستانه. له دسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلي دي چې درې کاله بند باندې محکومیږي هغه څوک چې غیر قانوني دلته اوسي او اسناد ونه لري. افغان خبریالان په اسناد راغلي. دوی په ویزه راغلي دي. پاسپورټونه لري. هو کله چې دغه ویزې اخیستل شوي دي زیاتره دغه ویزې په دوو میاشتو کې باید تمدید شي. یعنی یو وری اکزیت او انټری وخوري. ډیری خبریالان دلته راغلي او دوی بیرته وتلی نه شي. وتلی نه دي. د دوی هغه قانوني موده یعنی دوه میاشتې دلته پوره شوې. خو ویزې لري. کېدای شي ځینې کسان ویزا ولري یا هم ویزې ختمې شوې وي. دا ستونزې سره مخ دي. ځینې کسان ستاسې ویزې هم نه لري. نو باید له دسمبر نه دوی رښتیا هم له ننګونو سره مخ کېږي. که چیرې د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا داسې کوم ګام پورته کړي نو بیا دا زموږ لپاره د تشویش وړ ده او ویریږو.
دغه ستونزه تر یو ځای پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبریالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړې. تاسو هلته له امریکایي ډیپلوماتیکو ادارو سره تماس نیولی؟ هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګرۍ ته سفارت ته؟
لودین صاحب یو موضوع دلته چې کله موږ راغلي وو موږ ته په حساب موږ په خپلو رسنیو سره ډېر ور معرفي کړي وو همدغه پیاس پیټرو او د ایس ای وی برنامو ته خو ځینو کسانو اپلای کړی دا دلته راغلي. موږ هماغه د ایمیل له لارې نه فقط هماغه یوې ادارې سره په تماس شو، ایمیل هم ورته کړی. دوی د ای ای آر نمبر په نامو باندې یو څه رالیږلي وو، بیا یې هغه د ګوګل فارم له لارې نه کله چې ته درېیم هېواد یعنی پاکستان و دلته راغلی هغه باید ورولېږي، هغه هم ولېږه. بیا وروسته د پی کے نمبر په نامه یو څه لېږلي دي د خبریالانو ته، بیا په هغه ایمیل کې داسې یادونه کړې چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ، تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامه کومه اداره ده چې هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي. نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ، نور چاته ایمیل مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. نو موږ منتظر یو، یاو مستقیما دغه سفارتخونو دلته په پاکستان کې ډېرې سره مستقیمې اړیکې ډېرې نه نیول کېږي، امکانات ورته نشته، هېڅ ډول روابط نه تامینېږي. موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ همدا اوس بې وظیفې یو. لودین صاحب په پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده. دوی هغه معاشونه چې په خپل هېواد کې درلودل په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې یا کوم ادارو سره چې کار کوو هغه پې بند شوي دي، اوس معاشونه نه ورکول کېږي. دوی له خپله ژبه خوراک لري، څښاک لري، د کور کرایه لري.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال هدایت الله احدی و چې وایي افغان خبریالان هلته له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
له خبرونو ورآخوا
د برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوم. الله بشیر ته بخښ شو.
اکونومیک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د بېوزلۍ په تړاو په مقاله کې لیکلي 19 میلیونه افغانان د خوړو خوندیتوب یا بشپړ خواړه نه لري. ورځپاڼې دا ارقام د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د هغې سروې پر اساس خپره کړې چې 13 فبروري او مارچ میاشت کې ترسره شوې ده. ورځپاڼې لیکلي د خوړو نړیوالې ورځې پر مهال چې د یکشنبې په ورځ ولمانځل شوه، یو شمیر کابل ښاریانو بیکاري او اقتصادي ستونزې د خوړو د نه خوندیتوب اصلي لاملونه یاد کړي دي. په کابل کې د ډبلیو ایف پی ویان وحیدالله امانی تازه له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم د هغو کسانو شمیر 19 میلیونه وشود چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. امانی زیاته کړه دوی به د ژمي پر مهال هر میاشت 15 میلیونه بېوزله کسانو ته بشري مرستې ورسولای شي. د ورځپاڼې په باور د خوړو نړیواله ورځ سږ کال داسې مهال ولمانځل سوه چې نړۍ د کووید 19 په ګډون د جګړې د بیو د لوړوالي او نړیوالو لانجو له ننګونو سره مخامخ ده. لیکوال ویلي دغو ننګونو د خوړو خوندیتوب اغیزمن کړی دی. میل آنلاین ورځپاڼې بیا د جرمني پر هغې پریکړې یوه لیکنه خپره کړې چې ویلي دي هر میاشت په نږدې 1000 تنه هغه افغانان له افغانستانه باسي چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. میل آنلاین د اسوسییټډ پریس په حواله لیکلي چې دا پریکړه د جرمني په حکومت کې د شریکو درې ګوندونو لخوا سوې ده. په مطلب کې راغلي دغو افغانانو کې چې جرمني به له افغانستانه باسي د ښځو بشري حقونو فعالان، خبریالان، ساينس پوهان، سیاسي فعالان، قاضیان او هغه کسان شامل دي چې د جنسیت او مذهب له کبله ژوند له خطر سره مخامخ دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بربوک ویلي د دغو کټګوریو افغانانو غوښتنلیکونه به د هغو مدني بنسټونو لخوا وړاندې کیږي چې د جرمني حکومت تایید کړي دي. میرمن بربوک ویلي د بیا میشتېدو دغه پلان هدف دا دی چې هغه کسان آزاد، خوندي او د خپلې خوښې ژوند ولري چې طالبان ورسره ناوړه چلند کوي. طالبان الله د جرمني د دیغه پریکړې په اړه سند ویلي، خو تر دې مخکې بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو پر تګ انتقاد کړی او ویلي دي دوی له هیڅ چا سره کار نه لري. د طالبانو له دې ډاډ سره سره د تیر کال له اگست میاشتې راهیسې یوازې جرمني شاوخوا 26,000 افغانان له افغانستان ایستلي او پناه ورکړې ده.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې مو واورېدل چې په افغانستان کې په میلیونونو کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. په نورستان کې بزګران هم وایي کښتونه تیرو بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او د راتلونکي فصل لپاره دومره څه نه لري چې د تخم لپاره ترې کار واخلي. د کرنې او مالدارۍ وزارت او مرستندویو ادارو څخه دوی غواړي چې ورسره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرې په برخه کې مرستې وکړي.
د مرکز پارون اړوند چتراسو سیدونکو 15 کلن خیر الرحمن لګی دی
او لکخته خالی پټې او بکبی وای بارانونو سیلابونو او د واورې به وخت اورختي کرلی کختونه لمنځه وړي دي. د هغه په خبره چې د تخم په اندازه غنم او جواری هم ورته نه دی پریخي.
کال اول کې وچکالي وه، بیخي د اوبو کمښت و او فصلونه بیخي وچ شولو، او بیا ورپسې بارانونه شو، واورې شولې، نو فصل د منځه وړی دی. بیخي د فصل پیداوار کمښت سره مواجه یو، او راتلونکي کال کې هم د تخمونو دپاره هیڅ فصل نه لرو، او پخپل خلک نشي کولی چې دغه شیان خریداري کړي، د بازار نه انتقال کړي، اقتصاد کې ضعیف دي.
څلوېښت کلن نجیب الله هم له ورته ستونزو سر ټکوي او وایي بارانونو، واورو او سیلابونو یې د کال کړې خواري له منځه وړي او دوی یې پر سپین میدان کېنولي دي.
څه کال څې نو زمونږ زراعتي فصلونه بارانه او یخ له امله څې نو ټول تخریب شوي، او لوبیا څې نو همدغسې خراب شوي دي، او الوګان، فصل جوار او غنم ټول خراب شوي دي. زراعتي مسؤولین نه څې نو خواهش تقاضا دا دی چې یو صحیح بررسي وکړي او د غریب ولس سره څې نو صحیح مرسته وکړي.
د دوی په خبره چې په تیرو کلونو کې به حکومت او مرستندوی ادارو ورسره د اصلاح شوو تخمونو او کیمیاوي سرو مرسته کوله، خو سږ کال یې درک نشته. په نورستان کې د کرنې او مالداری ریاست چارواکي د بزګرانو یاد شکایتونه تاییدوي او وایي ګڼو مؤسساتو سره یې دغه ستونزې شریکې کړي او هغوی ورسره د مرستو ژمنې کړي دي. په یاد ریاست کې د کرنې برخې مسؤول محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
د همدې ستونزو د حل په مخه باندې مونږ چارواکو سره غږېدلي و، همدارنګه مونږ همکارو مؤسساتو UNDP WFP او AO سره د دیخانانو هغه ستونزې ورسره مونږ شریکې کړې دي. دوی مونږ ته ډاډ راکړی او عملي د دیخانانو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر باندې غلنمهاله او اوږدمهاله پروګرامونه طرحه کړي دي، مونږ سره شریک کړي دي. دې جملې څخه WFP مونږ سره 400 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونو او همدارنګه په څنګ کې ورسره د کیمیاوي سرې لکه DAP او یوریا
د توزیع وعده راکړې ده. ښاغلی حنیف وایي د نورستانیانو ژوند په کرنې او مالدارۍ تکیه دی او سږ کال ورته دواړه برخې واورو، بارانونو، سیلابونو او ناروغیو زیانمنې کړې چې اوس د هر چا هر ډول مرستو ته اړتیا لري.
په غزنی کې ګڼ شمېر نابینایانو د یوې غونډې په ترڅ کې غوښتنه کړې چې ورته د کار زمینه برابره شي. نابینایانو د کار تر څنګ دغه راز د ځانګړو ښوونځیو د جوړولو غوښتنه هم کړې ده. نور حالې په دې رپورټ کې
من آن نسلی که ویرانم خدایا، بجاشت نور چشمانم خدایا، بطاریکی
مصویر علی دا شیر دا غنڈی پا جریان که پر سٹیج بوایو. غنڈ دا نابینایانو دا نریوالی ورزی پا پلما دا دوشن بی پورس پا غزدی که جوڑ سوی و دل تلسکونه نابینایان را طول سوی و او جنو یوای ناوی وکری، خو ترسنگی جنو نابینایانو شیرنا او جنو نوروی بیالی کلی مکالی ولوستی. دې غوښتنه کوله چې په غزنی کې د نابینایانو ته د کار زمینه برابره سي. علي احمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي وویل
چندین هزار نابینا در
افغانستان کې 2000 نابینایان شتون لري. شمیر زیات لوړ دی. که یوه وړه کارخانه جوړه شي، د نابینایانو درسي مواد تیار کړي، دا به ډېر ښه شي. په نور نړۍ کې نابینایان پر ځان بسینې ته رسیدلې دي، خو موږ تر اوسه په ستونزو کې یو.
دلته یو شمېر ښځو او نجونو هم ګډون کړی و. 12 کلنه ناهیده هم دلته راغلې وه. دې نابینایانو ته د کار تر څنګ د ځانګړې ښوونځي د جوړولو غوښتنه هم وکړه. د دې په باور له ځانګړو زده کړو ورکولو څخه وروسته نابینایان کولی سي چې په یو کار لاس پورې کړي.
نابینایانو ته باید څه وشي، کار باید ورته پیدا شي، یو مکتب باید ورته جوړ شي چې نابینایان پکې زده کړې وکړي تر 12 ټولګیو پورې.
هڅه مو وکړه د دغه نابینایانو ستونزه په غزنی کې د طالبانو حکومت له سیمه ییز چارواکو سره شریکه کړو، خو زموږ پوښتنې ته یې ځوابونه وایو.
خو په غزنی کې د سویډن کمیټې مسولین بیا وایي دوی د معلولینو په ځانګړې توګه د نابینایانو د بریالیتوب په مخه په غزنی او پکتیکا ولایتونو کې د 600 کسانو لپاره ځانګړې برنامې لري. محمد زمان شریفي په دغه ځای کې د یادې کمیټې د ځانګړو تعلیماتو مسول دی. نوموړی دغه غونډې ته ورغلی و او رسنیو ته یې وویل
په دو ولایتونو کې شاوخوا تر 600 پورې نابینا او معلول کسان لرو چې د استادانو له لورې زده کړې ورکول کېږي. له هغه وروسته یې رخصتوي، یا کورونو ته ځي او یا ټولګیو ته. دوه ډوله پروګرام لرو.
دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ډیری سیمو په رنګه په غزنی کې هم ډیری معلولین په ځانګړې توګه نابینایان شکایت کوي چې په ټولنه کې دوی ته چندان په ښه سترګه نه کتل کېږي، چې نه کار، کمزوری اقتصاد او ځینې نور یې لاملونه دي.